د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې یو ست خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام را ګرځوم. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز کې په جمعات کې 14 درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره د انتظامات وسی، او د امریکا د دفاع وزیر له اسرایلي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اوس بشپړه خبرونه. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلخمری په یو جمعات کې 14 درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د پلخمری د مرکزی روغتون سرچینو د نوم نشو د لپشت مشال رډی ته ویلي چې له 14 وروسته د شاوخوا دیر شو کسانو مړی د روغتون ته وروړل سوی دي. دوی وایي 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جمعات کې سوی ده. د خالد په نوم یو ویني شاهد مشال رډی ته ویلي چې 14 درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو د حکومت یو ویاند بلال کریمی فرانس پریس خبری اژانس ته دغه پیښه تایید کړې ده، خو په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د دې 14 زمواري لا چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره د انتظامات وکړي. د کډوالو په بنو کې د احتجاج هوډ وکړ او وی ویل چې تر هغه وخت به احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې د واپسۍ مهال ویش نوی اعلان کړي او سوی بندي سوی مرستې نوی بحال کړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام پر دې مهال وویل
دوی درې جایز مطالبه دي چې میز د خپل کلی ته په عزت طریقې سره واپسي وکړو. که کلیر نه وي د میر علاقه دا کلیر کو زر تر زره، ځکه چې دا خلک نره مزید کډولې ژوند ته تیار نه دي. میاشت په میاشت ته امدادي مرسته ملاویږي. درې څلورې میاشتې نه ځنډولې شوې ده. نره داسې وړې وړې مطالبې دي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور اپریدی پرون مشال رډی تول چې د دواړو تحصیلونو ځین سیمې لا هم له وسلوالو نه دی پاک شوی، نو ځکه د کډوالو واپسی نه ده پیل شوی. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ویاند احسان داوړ مشال رډی تول چې د کډوالو میاشتنی مرستې د ملک د اقتصادي خرابو حالاتو او فندونو کمی له کبله ځنډول شوی دی. خو د پوینا د یوې میاشتې لپاره د 15 کروڑ نغدي مرستې فند جاری سوی دی چې په دوه ورځو کې به کورونی ته ورسیږي. په پېښور کې زده کوونکو د غیر قانوني افغان کډوالو استلو پر ضد مظاهره کړې ده. د پرون سوی دی مظاهری تابعا د زده کوونکو سازمانونو اتحادیو نېشنل سټوډنټس موومنټ کړې وه. مظاهره کوونکو زده کوونکو ویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ روانه ده چې دوی غند نه کوي. د عاطف رشید په نوم د مظاهری یو ګډونوال ویل په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز دی، نو د پاکستان حکومت دی له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخلي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران حکومت هغو افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پای خپل ملک ته د ستنېدو امر کړی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. امریکا د افغانستان په لویدیز کې له زلزله ځپلو سره 2 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس ویسټ نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغو بیړنیو مرستو سره به اغیزمنو ته د څښاک پاکې اوبه، خیمې، د پخلي وسایل او کمبلې برابرې سي. نوموړي ویلي چې د دې زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي شي او امریکا یې تر شا ولاړه ده. د امریکا د دفاع وزیر لاید استن د اکتوبر پر 14 د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تل ابیب ته رسیدلی دی. استن دویم امریکایي لوړپوړي چارواکی دی چې په 2 ورځو کې د اسرائیل سفر کوي. تر دې وړاندې د اکتوبر پر 12 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم هلته تللی و. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ نن د غزې په ښار کې میشتو سلګونه زره عامو خلکو ته امر کړی چې له د اشاره ووزی. او رستي خبر د لوبو د کرکټ په نړیوال جام کې د وخت د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنز لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ کړی او د نه لوبغاړو په سر یې 215 منډې کړې وي او نیوزیلند څه شی بوړاندې په 240 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سر 240 منډې کړې وي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز کې په یو جماعت کې 14 درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې خپلو سیمو ته استانه کړي. پاکستاني چارواکو د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو استلو ته دوام ورکړی. د پاکستان د دې ګام پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی دی.
تو ورته وای چې په یوه میاشت کې ځاکن چې لاړ نشي د جیدونه ضبط کیږي. موږ دا مطالبه ده چې هغه د انصارو د مهاجرین خبرې او د هغه د مسلمانتیو د ورورولۍ خبرې هغه چرته لاړلې.
سیاسي ګوندونه وایي حکومت دې د بلوچستان په وډ سیمه کې د قبایلي جګړې مخه ونیسي.
خبر خدا ده چې کدا ریاست دی پر اساس ګردنه نشدي. یو مسله خرج ناشتي هغه کدا اړ خاص دی هغه بلډیر شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده چې د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز پلخمری کې 14 سوي ده. په دې 14 کې د درنې مرګ ژوبلې ریپورټونه دي. زما همکار اجمل اند سره په سټوډیو کې دی. اجمل اند ته خبرونه کې هرکلی وایو. اند صاحب په دې اړه تاسو څه خبرونه ترلاسه کړي دي؟ تازه معلومات څه دي؟
14 دی پلی خمری چې په بغلان ولایت کې یو خار دی بلکې خارګوټ یا لوی خار دی. په دې کې په یو تکی خانه کې چې افغانان ورته وایي یا امام برګا یا امام باړه په دې کې شوې ده چې عموما شیعه مسلمانان په کېالته عبادت کوي او د جمعې د لمونځ په وخت کې شوې ده. د طالبانو د بندیزونو له کبله د سیمینار خپلواک معلومات ترلاسه کول ډیر سخت دي. خو سیمایزو ډاکټرانو ځای خبريالانو ته ویل دي چې لکتر لګا دي جمعات نه چې کوم جمعات کې دا 14 شوي ډیر شمړي روختون ته انتقال شوي دي او همدارنګ تر سلويخ 15 سلويخ ته پوری پورته ټپيانم دي. د ډیر ابتدایي معلومات دي تر اوسه پوری. یو عیني شاهد د خالد پنوم باندې موږ ازادي رادیو ته سهار په ټلیفون باندې ویل چې 14 نه په تکي خانه کې د نن نشوي ده. د د په وینا تلفات زیات دي. د حمله انتحاري وباله یا ځانمرګ بریدي وباله. خو ځین نور ریپورټونه بیا وایي چې نه په دې جماعت کې لمخ کې نه چاودیدونکي مواد زپځې شوی وو او هغه موادو ته 14 ورکړل شوی ده. نو ځای چارواکو بیا په کتم دومره ویل دي د مولوی هاشمی پونم باندې په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور کم چارواکي چې دي چې 14 شوی ده. خو ا دې تلفاتو ریپورټونه تایید کړی خو دقیق شمیر نه دی ورکړی.
شاو د دې زمواري چا منلې دی یات
عموما تر اوسه پورې خو د دې حمله زمواري دم غړې دستي چان نه منلې. خو تر دې مخکې په افغانستان کې په شیعه عبادت کوونکو یا شیعه مسلمانانو د دوی په عبادت ځایونو د دوی په امام برګاو بریدونو مسولیت د داعش وسلوال ډلې منلې او پر لپسې په افغانستان کې شیعه مسلمانان د داعش د وسلوال ډلې لخوا په نخښه شوې دي.
ډیر مننه د معلوماتو اجمل اندو چې د بغلان 14 پاړې معلومات راکول. اوریدونکو په دې اړه د مشال رادیو پراتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو. او زو د خبرونې د نور ریپورتونو پر لور د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو پرون په بنو کې لاریون او مظاهره وکړه. دوی وايي حکومت دی دوی د دې لپاره محلويش اعلان کړی چې دوی بخپل سیمو ته کله ستنوي. د دوی په وینا یو پلو په کډوالۍ کې دی او بل پلو ور باندې مرستې هم باندې کړل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سیمې لا تر اوسه د دوی په وینا له وسلوالو نه دی پاکي چې کله پاکي سینو د خلک بس ستنوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو بې کوره شو خلکو بنو کې یو ځل بیا لاریون د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي چې د سلورمیاشتو نقد مرسته یې هم بندي. پرون د اکتوبر 12 مینه احتجاج پیل کړي. وایي چې تر هغې نه ختموي چې واپسي شي ډوله مرسته یې ورته جاري نه وي. مظاهره کوونکو پرون بکاخیلو کې بنو میرام شاه سړک هم تر 3 ساعته د ټریفیک پر مخ تړلی و. دوی وایي چې نهه کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تېره کړه، نور نشي زغملی. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول د تاخیل او شاول تحصیل خلک ولې نستنوي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل،
میرا د لاس کولا په احتجاجي نه او در نه دي چې میرا خپل کلی وطن ته دا پر امن طریقے سره واپسی وشي. میر سره دا بار بار دا وعده شي چې تاسو په دغه میاش کې واپس کوي، هغه وعده مطلب درویز غنښ ولې نو نن غوږی د کیمو پروټیست د میرم شاه د بانی مین روډ د باقی خلک کې مخکې میر بند کړی و. دوی درې جایزه مطالبه دي چې میر خپل کلی ته په عزت طریقے سره واپسی وکړو. که کلیئر نه وي د میر علاقه دا کلیئر گزر تر دره ځکه چې دا خلک نه مزید کډولې ژوند ته تیار نه دي. میاش په میاش دی ته امدادي مراسته مې راویږي. درې څلورې میاشتې نه ځنډولې شوې ده. نه را داسې وړې وړې مطالبه دي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو بل کډوال عزیز الله وایي چې نور تنگ شوې دي، احتجاج ته وتلي، خپل سیمو ته د ستانه کړي، خو حکومت یې نستنوي، نامرسته ورکوي.
خپل وطن ته نشي لژلای، پدې کډوالۍ مراد خو درو کوي. سیم بازاریا پیسې نه بند شوي دي، څلور میاشتې شي نو خپل ته وطن ته لژي، نو په دغه وطن هغه مراد رو کوي چې کډوال ته درکړي.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج پاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسې پاړه فکر مند دي، کار روان دی، ډیرای سیمې لا صفه شوې نه دي، خو د صفایي عمل روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې صفا شي د واپسې بهیر به پیلاوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې دي. خو د نوموړي په وینا د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فنډ یې جاری شو چې راتلونکي 2 ورځو کې به هر خاندان ته 40,000 نقد مرستې د خاندان په سر د دوی موبایل سیم په ذریعه ورسي. نو موړی وویل چې د پاتې میاشتو کیسټونه به هم زر جاری شي. شمالي وزیرستان ضربعذاب عملیاتونه لکونو خلک به کورول چې د انتظامی په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي، خو د تاخیلو نیمایی یعنی 18,000 رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. له پاکستان څخه د تورخم پر لاره افغانستان ته د افغان کډوالو د اوشتو لړۍ توند سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي هغه افغانان چې اسناد ورسره دي د بیرته تګ پر مهال د کس پر سر 315 ډالر نغدي مالی مرستې ترلاسه کوي، خو د دوی په وینا هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرستې نشي ترلاسه کولی. په دې اسناد نه لرونکو افغان کډوالو کې ځینې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ډیر پریشان دي. دا دوی په وینا زمې را روان دي او د مرستې څوک نسته. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه د محل دوه قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې پی او آر کارډ لري دا په خپل خوخه روان دی، او دویم هغه کډوال دی چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دی له دې ملکه ووزي. دغه کډې له سند، پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو زلونا تورخم ترسی او بیا درېونا تر پنځو ساتونو پورې په گاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د وختو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شو ځنې افغان کورنۍ غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي:
نوم یې ضیاءالحق، موږ رالو سیالکوټ نه رالو، رواني وس خپل وطن ته زندگی
افغانستان
مطابق
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي عمران خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو سره د ستنېدو پر مهال مرسته کوي.
documented families di the UNHCR documented POR card holders munga da deal ko ji no di pa nadrauzi da ka sanam odi la munga per head per individual $375 work ub da card pa sar UNHCR wala undocumented da munga na deal ko da mung sar related na di ji
za munga da che kam di kana UNHCR patru che kam ji di da gado na kushi pa nadre bande proper interview ki obiazi
په تورخم کې د کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر 6 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشه 350 گاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې چې په ځنې گاډو کې درې او څلور کورنۍ هم سوارې وې. د اکتوبر په 3 نیټه د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یو خبري کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته اعلان کړی وو چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي. د پاکستان ریاستی او سرحدي امور وزارت سفران د اکتوبر په 10 نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې پی او آر کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه څنګهوي او دا غوی د گرفتاری او نه دی ډډه وکړي او په زور به افغانستان ته نستنوي بلکې خپل خوخې ته دی پرې خودل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشه 4 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي، خو بیا په لکونو شمیره کې نارجستره کډوال هم پکې شتون لري. دا نارجستره کډوال وای چې کله 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونه شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو لوجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي. په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې افغان کډوال د بدمنۍ په پیښو کې لاس لري، خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې لنهو تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې لیو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په پېښور پونتون کې زد کوونکو د غیر رجستر افغان کډوالو د استل کېدو پریکړې پر ضد مظاهره کړې ده. دا د مظاهره تابع د نېشنل سټوډنټ په نامه زد کوونکو اتحادیه کړې و چې د بیلابیلو زد کوونکو سازمانونو مشران پکې شامل وو. په دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دی له دې کډوالو سره نرمي وکړي او د وتلو لپاره دی لږ تر لږه وخت ور زیات کړی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت په پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پای نیټه ور کړی دا چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. عظمت علي شاه نور حال راکوي.
د اکتوبر په 12مه د پېښور پوهنتون زده کوونکو د افغان کډوالو د پاکستان نه د وستلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پېښور پوهنتون، اګریکلچر پوهنتون او د اسلامي کالج زده کوونکو په شمول د نورو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړ. د زده کوونکو اتحادي نېشنل سټوډنټ موومېنټ په وینا چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ دوام لري کوم چې د انساني حقوقو سره سما نه ده. د مظاهره انتظام کوونکی ډاکټر ریحان خان مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان پولیس ته د کډوالو سره چلن خو ساتي.
پر یادم دغه د پاکستان ریاست ته او د دنیا نوري واکمنو ادارو ته دغه فریاد مونږ راوړی دي چې دغه غیر انساني او دغه غیر قانوني رویه دي زموږ سره بند کړی شي. د افغانانو سره دغه د شکل، دغه د زبان په وجه چې کوم تعصب زموږ سره کړی کیږي، نو لهدا دغه بند کړی شي.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې غیر رجسټرډ افغان کډوال دي د اکتوبر د 13مې د پاکستان نه اوزي او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. مظاهره کې شریک یوبل زدکونکي عاطف رشید مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو زدکونکو په اړه پالیسي کې بدلون راولي. نو موري زیاته کړه چې په افغانستان کې زنانه زدکونکو ته د زدکړو زمینی برابرې نه دي، چې لا واجبې زدکړې نیمګړې پاتې شي.
پدې جنکو تعلیم باندې بندیز دي. اول ته انساني سلوک بالکل غیر انساني سلوک روان دي افغانستان کې. موږ نشو سترن مومنټ د مطالبه کوي چې دا کرکډاون دې بند کړل شي او هغه ته کوم د ټایم ورکړی دی دا د لګ اوږ شي، او بلکې د دې لپاره د یو پالیسي جوړه شي چې د افغانستان کوم جنکې دی او نرندل ته تعلیم سلی هغه دی نه افیکټ نشي.
مظاهره کې شریک د اسلامي کالج زدکونکي سمت خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو د پاکستان نه د وستلو د مودې تاریخ وغځوي.
او دلته چې اول دی راغلل د ملک د افغانانو ته لارې چې ګلاو کړي، د ملک هیڅ واضح پالیسي هغه نه وتا جوړ کړي نه واچي. تاسو بدل څنګه اوسېږي، کیم کې به اوسېږي، او څنګه نو اوس 40 سال بعد چې ته په یوه میاشت کې دننه ته ورته وایي چې ته په یوه میاشت کې ځاکه نه چې لاړ نه شي د جدیدونه ضبط کیږي. مونږ دا مطالبه ده چې هغه د انصارو د مهاجرین خبرې او د هغه د مسلمانتیو د ورورولۍ خبرې هغه چرته لاړلې، هغه ولې د دې خلکو نه اوس هېرې شوې دي. نو مونږ دا ډیمانډ کوو چې دا ټایم دې ته لږ ایکسټینډ شي.
په کال 2020 کې په افغانستان کې طالبانو د واک وروستو شوخه شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لکه قانوني او د 12 لکو نه زیات غیر قانوني افغان کډوال ژوند کوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د پاکستان یو شمیر سیاستوالو او قانون پوهانو د استری محکمې یا سپریم کورټ د پریکړې هر کله کړي چې د مشر قاضي یا چیف جسټس اختیارات یې محدود کړي دي. د نوي قانون لمخې د خپلې غاړې د نوټس اخیستو واک درو قاضیانو ته ورکړل شوی دی، بلخوا به دا واک د سپریم کورټ د مشر قاضي سره و. شنون کی وای دا اقدام ځکه د ستاین ور دی چې د دوی په وینا د عدلی او پارلمان ترمنز به ټکر ورسره ختم سی. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په ریپورت کې.
سیاسي ګوندونو، وکیلانو او د سیاسي چارو کارپوهانو د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک کمولو په اړه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2013 د قانون د عملي کولو په اړه د ستر عدالت د فیصلې ستاینه کړې ده. د ستر عدالت د معاملاتو چلولو لپاره د تیر وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2013 په نوم یو قانون په اپریل 2013 کې د پارلیمان نه منظور کړی و، خو د یاد قانون په ضد په سپریم کورټ کې ځینې اپیلونه داخل شوي وو او یاد عدالت ویلي وو چې تر څو په دې اړه عدالت فیصله نه وي کړې نو تر هغې به دا قانون نه عملي کیږي. خو د اکتوبر په 11 نیټه د موجوده مشر قاضي فائز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ په ټولو 15 قاضیانو د مشتمل بینچ په اکثریت سره د فیصلې په امر کې ویل شوی چې دا قانون آئینی دی، خو د دې اطلاق به د سپریم کورټ په پخوانیو فیصلو نه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان د اکتوبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه د دې نوي قانون د عملي کولو ستاینه کوي چې په ماضي کې د سپریم کورټ قاضیانو د اسخود نوټس اختیار د پاکستان په سیاست او پارلماني معاملاتو کې د مداخلت لپاره استعمال کړي وو.
چې کوم د پارلمنت سپریمیسي سپریم کورټ ومنو دا نو دا په پاکستان کې اول او دا هغه قاضي فائز عیسا صاحب چې چیپزس شو پارلمنت بلادستي ومنو دا او دا په کاروند په جمهوریت ملکونو کې پارلمنت بلادستي نور حصو کې بلادست نه
هم د دې فیصلې په اړه په خوانی وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پانه لیکلي دي چې د سپریم کورټ دا فیصله نه یوازې د سپریم کورټ معاملاتو چلولو ته جمهوریت بڼه ورکوي بلکې د پارلمان درناوي هم کوي کوم چې د پاکستان دولت استازیتوب کوي. خو د پخوانی ائتلافي حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پانه د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د نااهلۍ ممکنه ختمولو ته په اشاره لیکلی دي چې د دې فیصلې سره د سپریم کورټ نه د سیاسي امیدونو لرونکو ډلې ته مایوسي ورپه برخه شو. قانون پوهانو هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو د دې قانون د آئینی ګرځولو ستاینه کړې ده. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وکیل او قانون پوه په هیر مروت وایي د سپریم کورټ مشر قاضي به د سیاسي مداخلت لپاره د اسخود نوټس اختیار د پاکستان د ولسمشر سره د پخوانی اختیار پرنګ کارولو، نو یو خو د سره هغه اختیار ختم شو او بل دا چې د سپریم کورټ د یو فیصله په ضد اوس د ریویو په ځای د اپیل کولو حق هم ورکړی شو.
چې کله پیپل ګوند په حکومت کې وو نو زرداری یو دا کار کړو چې هغه خپل اختیارات چې د پارلمان ته ورکړل هغه 58B چې کوم شکو د پاکستان اساسي قانون هغه ختم کو. اوس دا تاریخی طور چې لکه په جوډیشری کې چې د سيو د غرالو چې چیف جسټس خپل اختیارات ورکړي دي یو درې رکن کمیټه لا چې هغه به میجارټي باندې چې د بنچونه جوړي یا ریویو خو ریویو بم چې دی بیا لکه ماغه جج ته لګي یا ماغه بنچ ته لګي او سکوپ هم ډیر زیات تنگ دی وړوکی دی لیمیټډ دی او اپیل چې دی بیا ډیر غټ سکوپ دی یا نو دا لکه بشک چې دی یو خو فیصله ده.
د خبريال او شینون کې لحاظ علی نمي د ستر عدالت د دې فیصله په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې سیاسي پارلماني غوندونه او قانون پوهان ځکه د دې ستاینه کوي چې د عدلیه او پارلمان ترمنځ تصادم به اوس پای ته ورسي.
ګوري د سپریم کورټ چې دا کومه فیصله راغلی ده د ټولو نه غټه خبردار چې هغوی د عدلیه او د پارلیمنت ترمنځ چې د کلون راځي کوم ټسلو هغه ټسل تقریبا هغوی ختم کړ. د دې نه پس قاضي فائز عیسی صاحب چې کوم چیف جسټس دی د سپریم کورټ نه هغه دا ویلو چې د دې نه پس به زه باقاعده د کیسونو سماعت شروع کوم او هغه یو قانوني خو نو هغه خپل ځان باندې پابندي لګولې و چې د بینچونه تشکیل کول ورسره چې کوم دی د دې سوموټو د غسل د ټول به چې کوم دی قانوني سټریم لاین شو. ټول نه غټه نقطه را ده چې یاره خلک عمومي توګه خبره کوي چې نواشری شریف صاحب ته باندې کې فائدہ وی کنه نو نواز شریف صاحب چې کوم سزا وا هغه د وړاند دینه تا حیات نه ختمه شوی دغه 15 کال شوی ده نو په دغه 15 کال کې دوه سزا چې کوم دغه په 2022 کې پورا کړی ده دی وخت کې په هغه باندې یو داغ او هغه داغ د او چیرې د سزا یافته ده نو هغه داغ د انزلو کوشش کېدو خو هغه داغ ویننزل شزکه چې د پخوانی چې کوم د 183 چې کوم سوموټو اغستې شو نو په هغه کې د اپیل هغه حق هغه تحصیل نه ده نو د دې وجه نه دغه سیس خونشه خو سیاسی قوتونه هم مضبوط شو دي سره جمهوریت قوتونه هم مضبوط شو پارلیمنت هم مضبوط شو
د قاضي پایز حساب په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو 15 قاضیانو په جرګګۍ کې 10 قاضیانو د سپریم کورټ د پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2023 په حق کې خپل رائے ورکړی ده او مشر قاضی په اکثریتی رائے دا فیصله اورولې ده ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیم بجې سوي دي د خبرونو لنډیستم پام راړو د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلیخمری په یو جماعت کې 14 درنمر جوړ لاړولې ده د پلیخمری د مرکزی روختون سرچینو د نوم نشودلو په شرط مشال رډي ته ویلي چې له 14 وروسته د شاوخوا دیرس کسانو مړی وروړل سوی دي دوی وايي 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې سوی ده چا تر اوسه د دې ذمہواری نه ده منلې د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره دي انتظامات وکړي دی کډوالو پرون په بنو کې د احتجاج هوډ وکړ چې تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت یا د واپسي مهالویش نوی اعلان کړي او مرستې نوی ور بحال کړي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې د سیمې لاله وسلوالو نه دي پاکستان په پېښور کې از د کون کو د غیر قانوني افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد مظاهره کړې ده د پرون سوي دي مظاهره تابعې د از د کون کو سازمانونو اتحادیه نېشنل سټوډنټ موومېنټ کړې و دوی اوشتنه کوله چې د پاکستان حکومت دی پریکتل سره کتنه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پایا د خپل ملک د ستنېدو امر کړی دی په ځنګړې توګه هغه کډوال چې د اوسېدو اسناد نه لري د امریکا حکومت د افغانستان په زلزلہ کې د ځپلسو لپاره د 12 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس ویسټ نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغو بیړنیو مرستو سره به اغیزمنو ته د څراغ پاکې اوبه خیمې د پخلي وسایل او کمبلي برابر شي تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په داس حال کې چې د پاکستان پارلمان د 15 آئینی ترمیم په منځورولو په خوانی قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولې او هلته یا د هیواد اساسي قانون غځولې دي په شمالي وزیرستان کې د تمنځو جرګې په قبایلی دود دستور سرسم په ځینو ځایونو کې خلکو ته جرمانی لګولې او د ځینو د کورونو ډنګولو پریکړې کړې دي آیا د اساسي قانون او عدلی موجودګی کې یو مقامی جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا د هغه د کور د ډنګولو واک لري او کڅنګ په دې اړه تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې
د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د 15 آئینی ترمیم په منځورولو سره اف سی آر لمنځ یې وړو او په خوانی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو اوس هم ځینې سیمې داسې دي چرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوا د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګه ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او لسی چارو شنون کې ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلی ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولی دی او په لږ وخت کې لوی لانجه هم هواری کړی دي خو چې کله د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ ناموس او جیداد د لانجو پریکړې ونکي
دا مرکه دا سوي چې دا یو سلوختای جوړ کی
نو سلویختای مقدل داده چې په خوا به سلویخ کسان و ټاکل غنه ضروری نه ده چې هغه کې سلویخ کسان وي زنه کې مثال شل کسان هم کې دي شلسم کې دي یا زنه کې سلم کې دي 200 هم کې دي خو نوم یې ولا سلویختای وي دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نوی آئین نوی عدالت نوی وکیل نوی دلیل نوی پاغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو خو چې کله مثلا عدالت شته د قانون شته د آئین شته د نظام شته د یو سرکاري نو بیا ما په خیال پدې کې د سلوختی د کنسپټ بیا ٹھیک نه ده
اوتمنځي جرګي روان کال د جولای میاشت راهیسې سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډه پیل کړي خو وروسته یې د یو ځایي خبريال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول د وزیرستان یو سیدونکو او د پاکستان جمهوری غورځنګ یو فعال عادل داوړ وای چې جرګي ور باندې په دې وجہ 600,000 روپے جرمانه لګولې چې هغه په پیښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو
د دې جرګې کم اصلي مقاصد دي دغه دلته کې چې کم مرجر شوه دی یا د کم د قانون عملداري دا دغه ریورس کول غواړي یو سم مخصوص دغه هم نشته ټارګټ یې هم نشته چې یو واضح مقصد یې وي ټارګټ یې وي چې دغه د پاره دوی کار وکړي
چې کوم جرمانه په ما باندې لګولې ده هغه 200,000 روپے جرمانه را باندې لګولې ده او راته ویلی و چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو
بل خو د اوتمنځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او سپری کړي ته نوی رسیدلې نو د سیمې سیاسي او ولسی مشران با سرکاري دفترونو ته نزي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره با ملاقاتونه هم نه کوي آیا د جرګې قانوني دي په دغه اړه د قانوني چارو یو پو عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپل لاندې کړي او په خلکو کې بېقراری پیدا کړي ده
د چې کیم حرکتینه دي یا کیم فیصله دي د پاکستان د آئین آرټیکل 4 د آرټیکل 9 آرټیکل 10 آرټیکل 14 آرټیکل 15 آرټیکل 23 آرټیکل 25 چې کیم دا دغه شدید خلاف ورزی روانه ده او میژ ته تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چې کیم دا مکمل په داسې بونده خاموش تا بیا په یو طرف بونده د پابندې لګولې دي چې سکه په خپل میون سره مړی نه سره کو چې چا دیش منات تا او نه به سکه مو ملې سره کو د مزکه ولا په بل طرف بونده دغه چې کیم نامعلوم خلک تی دار چکشي وزیرستان عوامي ته چکلا څه نقصان ورسی په بونده بیا ات مونځي جرګه چې کیم دو خاموشي اختیار کو
په دغه اړه مو د اوتمنځي جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدي سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو البته د اکتوبر په 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزي بوویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست پرون په نشتر حال پېښور کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقي د پروګرام وړاندې کولو اجازه ورنکړل شو په پاکستان کې پر هیڅ ځای کې پر موسیقي بندیز نشته نو بیا هلته ولې دا کار شوی د مفکوري مشران وایي هغوی د اسنادو د ویش پروګرام لاره چې په اخر کې یې موسیقي هم وا خو انتظامی د موسیقي د پروګرام د وړاندې کولو اجازتنامه نه ده ورکړي په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو چې چارواکو په دې اړه څه ویل
د مفکوره سیړنیز مرکز لخوا د عدم تشدد د ورځ مانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12مه په پیښور نشتر حال کې د موسیقي او انځوریز نندارتون پروګرام وربلل شوی و خو ځلی انتظامیه د دغه پروګرام کولو اجازه ورنکړه د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامی غړي جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ځلی انتظامی لخوا د انوسی یا اجازه نامې نه ملاویدو په ترس کې بند کړل شو
خو چونکه دلته په هر یو سرکاري اداره کې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کین او ته باغ انوسی اخلي نو انوسی د لپاره موږ د دوه ورځې نه پراسې شروع کړې د چونکه دلته مختلف هیله بهانه کله وي چې یو دفتر تلاړ شي بل دفتر تلاړ شي بل دفتر تلاړ شي نو هغه وجبانه زمونږ د پروګرام ټایم را ورسېد موږ ته انوسی تر اوسه پورې ملاو نه شو په دغه وجبانه موږ د دې ځګن کې نن د پروګرام شپ کو پنيما کې دغه کو دغه سرټیفیکټونو د ویش د دستورې نه پس منګه موسیقي دستوره چې کوم ونه غو زنداوله
مفکوره سیړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي. په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انزورګرۍ او موسیقۍ درې میاشتنی کورس پوره کوونکو تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده. دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انزورونه لګیدلی وو او د موسیقۍ د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ځلي انتظامیې دوی د موسیقۍ د پروګرام کولو نه منه کړه. البته زده کوونکو ته سندونه ورکړل شو. په مفکوره کې د انزورګرۍ د سانګې مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وجه چې کوم دی رومونږ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازت نه راکو چې تاسو د یو غونډو کې دغه کې هغه بیا ډېرې مسلې جوړې دي. نو د هغې د وجه مشرانو بیا چې کوم میلمانه راغلي نو هغې دا متفقه فیصله وکړه چېرې دا پروګرام دی دې ځای باندې ختم کړی شي.
بل اړخته مو د ضلعي انتظامیې سره د یاد پروګرام د اجازت نه ورکولو په حق لا رابطه وکړه. نو اول مشال ریډیو ته د واټس اپ په لیکل شوي جواب کې وویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشته. د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پیښور ډیپټي کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازت نه ورکولو په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون سداسي ویل شو
هغوی پرون د انوسی لپاره اړیکه نیولې وه خو د انوسی د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د ډی سي دفتر له تر دې دمه نه ده راغلی. مونږ پروګرام ودرولی نه دی خو انوسی مو ورته نه ده ورکړی.
په یاد پروګرام کې د موسیقۍ بندار چې د پیښور ضلع انتظامیه په نشتر حال کې د کولو اجازت ورنه کړو د مفکوره څېړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکورې دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې نه وخته پورې ژوندۍ موسیقي وشوله. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په وډ سیمه کې د قبایلي شخړې هواري لپاره خپل کردار ادا کړي. یاد ګوند په وډ سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو پر ضد د اکتوبر پر 15مه او 13مه احتجاج اعلان کړی دی. په هغه سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالې نښتې کېږي چې حالات یې ډېر خراب کړي دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مرکزی مشرانو ویلي دي چې د وډ قبایلي جګړې له امله تر اوسه د 25,000 څخه زیات کسان سیمه پرېښې او نورو ځایو ته هجرت کړی دي. د خبره د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر نصیر شوانی د اکتوبر په 12مه نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. ویلي دي په کار دي چې حکومت په دې جګړه کې شکیلې د دواړو خواو مورچې ختم کړي او د دې ستونزې د واري په خاطر د منځګړیتوب کړی ادا کړی. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي ساجد ترین اډوکیټ سداسی راته راکړي.
په دې تاریخ باندې چې کوم مورچې جوړې شوې هغه دی ولي پاتې خبر خدا دې چې کدا ریاست دی پر اساس د دې نه نشې دی یو مسله خلق نه استي هغه کدا اړ خاص دی هغه دی پر لري چې د پوزیشن خبر بایښ نه د درو میاسا په دغه ار سي ډي په دغه نېشنل های وی باندې دغه پوزیشن دی خلق دا وایي چې دا ریاست د ریاست باندې د کوټونو چې یو بل فایرینګ کوي دا معصوم خلک مظلوم خلک په بسان کې زنانې ماشومان دا په ګولۍ وشتل کیږي مري خو دا غو زخمیان څه چې باید څو پوښتنه وکړي چې دا د کوم خاص دی زخمیان څه وشته مظلومونه ختم شول د درو میا ساعت ټوټل ټولونو کالجونه بند دي اسپیټال بند دي موږ دا وایو چې دا کنډیشن بچ نه.
په خبري کانفرنس کې اعلان وشو چې د وړ د وسنۍ وظیفه زد به بلوچستان نېشنل پارټي د اکتوبر په 15مه نیټه په ټولو صوبه کې مظاهره او د اکتوبر په 13مه نیټه شټډون اړتال او بیا د اکتوبر په 16مه نیټه د کوټ په ګډون د صوبې لوی کامي سړکان بند کړي. د بلوچستان نېشنل ګوند له لوري د اعلان د غوروسته سوي دي کله چې د اکتوبر په 13مه نیټه په کوټ کې د نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ په مشرتابه کې د اف ایکس کمیټي په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د کوټ کراچي پر لوی سړک د وټ په سیمه کې د منګل قبیلې د دوو ترمنځ د قبایلي جګړې په ورولو کې به حکومت کردار ادا کوي. د خبره د اکتوبر په 12مه نیټه د بلوچستان د حکومت نگران صوبای وزیر داخله زبیر جمالی په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی و او ویلی وو چې د بلوچستان حکومت د وټ ستونزه اوارول غواړي.
اور جو 18 جون 2023 کی پوزیشن تھی اس پہ ان کو چنا
او دا اتلسم جون چ کم پوزیشن وو دوی ته پکار دی چې هر تولار سی د دوی هر تولار سی د غورست با فورسز او سالسین خپل کردار پیل کړی د مقصد لپاره دوی ته څلور ورځې وخت ورکول شوی دی نو پکار دی چې دوی لمړی د اتلسم جون وو پوزیشن ته ولاړ سی بلی غاړی ته د وټ په جګړه کې شکیل د سردار اختر منګل د مخالف یعنی شفیق الرحمن منګل د للوري هم ویل سوی دی چې د پلان لاندې په وټ کې د بیګونا کسانو وژنه پیل سوی ده. د خبره د جلوان په نن للوري 13 ورځ په کوټه کې وو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت سوی ده. وو خبري کانفرنس ته د جلوان په نن مرستيال مشر ندیم الرحمن منګل ویلي او تور پوری کړی دی چې د سردار اختر منګل وسلوال ډلې په سیمه کې د امنیت په ورانولو کې لاس لري. دفاعی مورچی جی او چکل دوی په وټ کې لشکر کشی کړی وه نو په بشپړه توګه پر کاروباری او زرعی مځکو قبضه کړې دي د کوم کاغذان چې د موږ سره موجود دي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د اپیکس کمیټې له لورې د وټ د قبایلي جګړې په اړه دا پریکړه په داسې وخت کې سوې ده چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د وټ قبایلي جګړې له امله د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او داغه د مخالف شفیق الرحمن منګل ډلې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. کله نا کله د کوټ کراچی ترمنځ لوی سړک بند وي بلکې تر اوسه په دې جګړه کې ځاني او مالی زیان هم اوښتی دی.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا دین کے پور تا کڑی کلاشن کو زگاڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
د بلوچستان په بلوسمیشتو سیمو کې کڅ هم لسی زورای سي د بلتون غشتون کډلو لخوا وخت نه وخت پر امنیتی ادارو بریدونه کیږي. خو په دې ورستیو کې د وسلوالو مذهبي ډلو لخوا یو شمیر داسې بریدونه سوي دي چې وړاندې یې ساری نه لیدل کیږي. د سپتمبر پر 14مه د جمعیت علما اسلام پر مخکش او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله په سوی برید کې داغه په ګډون یو لستن جوبل سوی وو او بیا د سپتمبر پر 18مه په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل سوی وو. د دې برید ذمہواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره ځینې ګوندونو کمپاینونه پیل کړي او ځینې یې د پیلولو په حال کې دي. سیاسي ګوندونه او د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي دوی داسې ګڼي چې د صوبې په بلوسمیشتو سیمو کې مذهبي سختدریځي ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه ریپورت لنډ دمې وروسته اورو. د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبې امنیتي حالاتو تړله اندېښمن کړی دی. د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې مذهبي سختدریځي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مخکش سناولا بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سختدریځي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی.
موږ خدا پوهیږو چې دا دانسته تور چې د اسلام آباد یو پالیسی دی ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته. بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډیره پروګرسیو خلک وو. موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کال کې چې سیاسي پروګرس سوي دی هغه ډول د پروګرسیو پولیټیکس او سیاست بنیاد باندې سوي دی. موږ ملک ټول مذهبي خلک یو لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډیر غټ لاس دی.
سناولا بلوچ وویل چې مذهبي سختدریځي یوازې د خلکو ژوند ته نه بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده. د بل بلوچ ملت پال نیشنل پارٹی ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سختدرزي خورا زیاته شوې ده. دویل چې هلته د دې لپاره کار شوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي.
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے
دا قام په ہس بلوچستان ل مذہب سره تړلی دی خو سختری جنه دی اوس ټولنه ټوله سختری ځ شوی دا او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغه راځي نور مدرسې جوړوي بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې ډیر ښکاله وړاندې و دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړي دي
د سپتمبر پر 14 په مستون کې چاودنی د جمعیت علما اسلام فی ډلی د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یو لستنه ټپی کړی وو. د جمعیت علما اسلام فی مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نور برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدرزي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته.
بنیادی مسئلہ نستا خدا جی نے عناصر دی چکل ہم وغاڑی نو ترمیان زیادہ حالات پیدا
کو خراب کرنا چاہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے.
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدرزي په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړي توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي. د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخي ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې اوخو او ساغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د دې په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا ہے
اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سخدرزی ملاتڑ وشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی خو دا تګلاره تر اوسه ناکام ښکاري ځکه چې ځوان نسل د بلوسو ملت پال او بلتون غوښتونکو ته زیات مایل دي.
ملک سراج اکبر وویل د دې خبرې امکان شته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکي کې د ریاست له واک ووزي او له بلوس بلتون غوښتونکو سره لاس یو کړي. د د پوینا یو وخت دا سی فکر نه کید چې بلوچ بلتون غشتون کې وسلوال دی شزی په خپل لیکو کې شامل کړي او یادی د خپل هدف تر لاسه کولو لپاره ځانمرګ بردونه وکړي. د ویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکي محمد علي تالپور وای په بلوچستان کې مذهبي سختدرزي زیاته شوې ده خو د پوینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل شوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخدرزی چراغل دا دال دے قبل ادا چھ پاکستان ہلتا دینی مدرسوں کی تر اندازے زیادہ پانگا و نکڑے خدا پو زینو سیم کی داو پو ٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سخدرزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخدرزی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے اور حمایت کرے.
اوس پښتنه دا چې د بلوچستان هغه کوم سیمه دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدرزي پکې زیاته شوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای دا سیمه لومړی کمی وي خو اوس اورس تربلی پسې زیاتیږي.
کم سیمه چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد جعفر آباد ڈسٹرکٹ ستابولان او جل مکسی سبی مستونگ چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغت دغت ولاړه کیشتا تربتہ خوزدار دی خپل دا د خوزدار وګورو کمنګو چر څوراب دا سیمې کې دا شیان روان دي. ما خیال دادی چې دا زیاتی جی په کال په کال
په دې اړمو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسکزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستاني حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلې دي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دا د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د افغانستان د پکتیا د مرکز په ګډون 1516 کې نږدې 3000 بزګرانو ته د اصلاح سویو تخمونو او کیمیاوي سري ویش پیل شوی دی. یا د مرسته د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا سوی او بزګرانو ته به د غنمو تخم او کیمیاوي سري په وړیا ډول ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د نجیب الالوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا په ولایت کې د ناروی کمیټې لخوا د دې ولایت د مرکز او 1516 1300 بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرویش د یاد ولایت د مرکز ګردیز زرمت زازیاریوب جانی خیل او ډنډ پټان او شواک ولسوالیو څخه را پیل شو، چې په څو ورځو کې به د پاتو ولسوالیو کروندګرو ته هم د غنمو د تخم ویشل پیل شي. په پکتیا کې د ناروی کمیټې استازی وایي اصلاح شوي تخمونه د حاصلاتو په ډیریدو کې سم نیمایي اغیز لري.
د غنمو تخم تاسو پیږئ چې په کرنه یا زراعت کې اصلاح شوی تخم ډیر رول لري. 50% دغه اصلاح شوی تخم حاصلات زیاتوي او د کرنه اصلاح شوی طریقې چې د دهقانان په خپل ځمکه عملي کوي، ان شاء الله چې موږ به کمبوتم پوره کړو، حتی اضافه تولید به ولرو. نو دا پروګرام کې موږ یو توزیع لرو دهقانان ته، چې په کې تور سره سپین سره او د غنم اصلاح شوی تخم شامل دی او یو هم دهقانان ته د غنم د تولید په اړه روزنیز زده کړی دی.
په پکتیا کې د ناروی کمیټې مسؤلین زیاتوي دوی تیر کال هم په ورته توګه 8000 کروندګرو ته د غنمو تخمونه ویشلي ول، خو هغه وخت د بزګرانو شکایت دا و چې تخمونه یو څه په ځان ورکړل شول، مګر دوی دا ځل دا تخمونه په مناسب وخت کې پر بزګرانو ویشي. کروندګر خوښتي چې د سګنی کال لپاره هم ورته تخمونه او کیمیاوي سری ورکول کیږي. د پکتیا مرکز ګردیز د بالادی اوسیدونکو حاجی حبیب الله مشال رادیو ته وویل
اوس دغه تخم دغه سره د قانون لپاره مؤثر کار ده، ښه کار ده. پوسو د اصلاحي تخم د ورجن په خنه لري چې یک نه لري پاک سوتره تخمونه دي. پوسو چې سړی وکړي ښه منظم پټه ورته صحیح کی خاورې صحیح وي. پوسو سره کی دا سه هغه سی بس صحیح راځي. د قانون مجبوریت لري، مشکل لري، مسکینان دي. پوسو ټول افغانستان ته کېدلای دا ځوړېدلای دا باید کومک ورسره.
د پکتیا او بل بزګرام وای ورستۍ وشکالیو بیا سیلابونو او غلې د دوی حاصلاتو ته درانه زیانونه اړولي او دوی لاډی رمرستو ته اړتیا لري.
نوم محمدین دروره د پکتیا ولایت د بنوزوی اوسیدونکو. ډیر ګټه ورته تیر کال شراکت مو کړل او ډیر زیات حاصل ورکړی. ډیر حاصل ورکړی مو غوښتنه ترې کوو چې نور مرستیم وشي. پکتیا خو ډیر خار ولسته بيخي د تیر شلو کال کې خدمت د صوبای د توسي دیوالونه باید جوړ شي، د خلګاړو ته بیلې جوړ شي.
په پکتیا کې د ناروی کمیټې لخوا په پیل شوی پروګرام کې هر بزګر ته 50 کیلو د غنمو تخم او 50 کیلو توره کیمیاوي سره چې د غنمو له تخم سره یو ځای کرل کیږي ورکول کیږي. د ځینو سرچینو د معلوماتو لمخې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ټنه غنم تولیدیږي، خو مصرف بیا شپږ اشاریه 28 میلیونه ټنه اټکل شوی، چې په دې حساب دا هیواد هر کال یاد شوی رقم سربیره د 1 میلیون ټنه په اندازه د زیاتو غنمو تولید ته اړتیا لري.